د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا خبرونه زیاتره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې د تاجکستان او ترکمنستان او قزاقستان له مشرانو سره وکتل او نن د شانګای سازمان په سر مشریزه کې وینا کوي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ اووه ساعته اوږده جګړه شوې ده، او د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د دې هیواد اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره کتنه وکړه. له ارګ څخه په خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې په دې کتنو کې له درې وړو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او له تروریزم سره په مبارزه خبرې اترې وشوې. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په تاشکند کې د شانګای سازمان په سرمشریزه کې خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ شاوخوا اووه ساعته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه هغه مهال ونښته چې داعشیانو د کوټ ولسوالۍ پر پنځو مهمو امنیتي پوستو برید وکړ. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې جګړه کې افغان مځکنیو او هوایي ځواکونو برخه درلوده او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي خپره شوي. د ننګرهار د والي ویان وایي چې داعش وسلوالو په ملکیانو هم ډزې کړې چې درې کسان یې وژلي او دولس نورې ټپیان کړي دي. داعش وسلوالو تر اوسه د ننګرهار د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د غور سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو په حمله کې لس سرتیري ټپیان شوي دي. د پسابن ولسوال محمد نصیر نصرت یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه پر امنیتي پوستو حمله وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو درې پوستې نیولي او په سیمه کې اوس هم نښته روانه ده. ښاغلي نصرت یار وویل چې د غور په پسابن کې نښته له څلوېښت ورځو راهیسې روانه ده او که سیمې ته نور امنیتي ځواکونه ونه لیږل شي دوی به له ستونزو سره مخ وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې پرون د شاوخوا 25 میلیونه افغانیو پر ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو ساتنې او ذخیرې لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام چې د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړیږي په یو وخت کې به د 15,000 ټنه خوراکي موادو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوا د حکومتي مالونو د ذخیره کولو لپاره مناسب ځای نه درلود او له همدې امله د دوی مالونه تر ډیره خرابېدل، چې د دې ګودام په جوړولو سره به یا د ستونزه حل شي. د برتانی د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړه. د تېرې ورځې د ټول پښتنې پایله ښیي چې 52% کې له اروپایي ټولنې وتلو او 48% کې په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. د رایو شمیرلو د پروسې یوې لوړ رتبه مسؤلې جیني واتسن نن په لندن کې وویل
This means that the UK has voted to leave the European Union.
دا په دې معنی ده چې برتانیې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړې ده. په اروپایي ټولنه کې د پات کېدو او یا وتلو په پرونی ټول پښتنه کې شاوخوا شپږ څلوېښت میلیونه او 15,00,000 کسانو رای ورکړې ده. د چین په ختیځ کې شدید توپانی هوا او پراخ زیانی او مالی تاوان اړولې دي. وروستۍ رپورټونه وایي چې په دې توپان کې 98 کسان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د غراز په زیاتو سیمو کې د برېښنا مزي پرې شوي، کورونه تخریب او ګڼ شمېر موټران چپه شوي دي. توپانی هوا د ختیځ یانچین ښار سخت ځپلی دی. د چین ولسمشر چې دا مهال له ازبکستان څخه کتنه کوي د ژغورنې او مرستې رسولو د پراخو عملیاتو لپاره غږ کړی دی. په سوریه کې د اپوزیشن لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحیي بمونو د کارولو په اړه څېړنه وکړي. د سوریې د اپوزیشن د خبرو اترو د عالي کمیټې غړي ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کې مونته په یو لیک کې لیکلي چې روسیې د سوریې د خلکو پر ضد پرله پسې له اورنیو وسلو او خوشحیي بمونو کار اخیستی او لږ تر لږه په دې اړه لس پیښې ثبت شوي دي. په دې لیک کې چې پرون استول شوی راغلی چې روسیې په دې کار سره د یو شمېر نړیوالو کنوینسیونونو څخه په ځانګړې توګه سرغړونه کړې ده. حجاب ادا کړی چې اور خپرون کې بمونه لمزه کې سره لګیدو وروسته چودنې کوي. وړو اتومي بمونو ته ورته دي او روسي قواو په تکرار سره دا ډول وسلې د خلکو د استوګنې په سیمو استعمال کړي دي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار وایي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې دا هیواد سوداګرۍ ته تیار دی. لیسلو پرون په امریکا کې ویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو له اندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی، خو واشنګټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي دي. امریکا پر تهران د توریزم د ملاتړ او پر بشري حقوقو د تیریو تور لګولای دی. د ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار پرون ازادي راډیو ته ویل چې د متحده ایالاتونو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې عمله اندېښنه لري.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان لیکوال او ژباړون کې محمد نوید آریان سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زما په فکر خوشباره تر تخلیق ګرانه ده.
ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب د تلویزیونی ډرامو په باره کې راته غږیږي.
یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت آنلاین موزیم پرانیست. د دې موزیم لاره هنرمندان کولای شي خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د بختر آژانس د خبر لمخې آنلاین موزیم د هیواد له فرهنګي میراثونو، هنري آثار او د افغانستان د فرهنګ او تمدن په باب معلومات آسانه کړي. هر څوک کولای شي هغه وګوري. دا موزیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات او د ملي آرشیف رئیس معصومه نظری پرانیسته. هنرمندان کولای شي د پانی للار خپل آثار ننداری توڑان دیکھلی. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست غواړي د هرات ولایت د خطاطانو آثار له هیواده بهر نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس آریا روفیان په هغه ناسته کې چې د هرات ولایت له خطاطانو سره یې لرله ویلي چې دوی په دې طرحه کار کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې جمهوري ریاست ته وسپاري. د بختر آژانس د خبر لمخې آریا روفیان په تیرو کلونو کې د خطاطي هنر ته نه پاملرنه د دې هنر د رکود کلونه بللی دي. په دې ناسته کې خطاطانو خپلې ستونزې هم ویلې چې ښاغلي روفیان د خپلو امکاناتو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. هغه ځوان کولای شي د دې پارلمان غړیتوب حاصل کړي چې په ځوانانو پورې د اړوندو رسمي مرکزونو غړیتوب ولري. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په خپله وروستۍ خبرتیا کې له ځوانانو غوښتي د خپل فعالیت سندونه او جوازونه په مرکز کې د ځوانانو د چارو معینیت ته او په ولایتونو کې د اطلاعات و فرهنګ ریاستونو ته وسپاري.
په کوټه کې میش ځوان لیکوال او ژباړون کې محمد نوید آریان له بلوچستان پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړې ده. د ماشومانو لپاره د کیسو څو کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د دې تر څنګ یې د تاریخ او فلسفې په برخه کې د لسو شاوخوا علمي آثار هم له اردو ژبې پښتو ته راژباړلې دي چې ځینې چاپ او ځینې ناچاپ دي. ښاغلی آریان وایي ژباړه تر تحقیق ګران کار دی او که علمي آثار راوژباړو خلق په مدنړې له نورو قومونو او کلتورونو خبر شي او په فکرونو کې به بدلون راشي. لکه غلی محمد نوید آریان سره د ژباړو د ارزښت، اړتیا او د ژباړل یو کتابونو په باره کې په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد نوید آرین صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه را ژباړلي دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
واقعي هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې خو بیخي هغه نشته. مګر بیا هم څه نا څه کار به څه وي، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه دي جوړې شوې، د حکومت لخوا مرسته نشته، نو خلک چې دي ستا خبره په خپل ذوق سره کار کوي. نه، نو موږ هم دا رقم چې دي کتابونه، علمي کتابونه ژباړلي دي. لومړی سر چې ستا سره څه نه وي ته به ژباړې کوې، بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، بیا به تر هغه وروسته چې دی زموږ خلک به په خپله ژبه کې د خپل تصور د خپل افکارو څخه به بیا دی چې دی لیکنې کوي. اوس ایران وګوره، په ایران کې په ملیونو کتابونه چاپېږي ژباړې. چې یو کتاب مثلا ولیکل سي، درېیمه ورځ هغه په تهران کې چاپ شوی، نو د ژباړو اهمیت زیات دی. مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، بیا به خپلو لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصورې ژباړې دي او منظومې ژباړې لا نشته. دغه کومې منصورې یا نثري ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسې له نظره تېرې شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی سو او له دغو ژباړو سره انصاف
زموږ خلک چې دي د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه لورایه معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دي د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نه سي معلومه چې دا له کومې ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه شپه همدغه ژبه کې لیکل شوي دي.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي، په دیني برخه کې هم دا د فقه کتابونه اکثر را ژباړل شوي دي، او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیاتې کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې را ژباړي. د علم په نورو برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
زموږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې شوي دي، هغه د مذهبي کتابونو شوي دي. علمي کار خو بیخي لږ شوی دی. فکر کوم چې دغه هم د تیرو لس کالو یا د دغه یوویشتمې پېړۍ په له سره به کار را شروع شوی. تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه و. غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري.
ستاسو د ژباړلو کتابونو ته به راسو، تاسو په تیرو شاوخوا پنځلسو کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي، او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي. دغه ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت؟ او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل که نه؟ کوم خبروندوی له تاسو غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړي او هغوی چاپ کړل؟
زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یوولس کال به وم. ما کتابونه لیکل تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات شو، نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړل، خصوصا صحاف صاحب زه نوم یادوم، هغه دې ته وهڅولم.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بیلابیل علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیات او د ارواپوهنې د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه را وژباړي؟ څه فکر کوئ چې دغسې کتابونه لکه ستاسو په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای سو، د ده څو کتابونه تاسو ژباړلي، دغسې کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای سي؟
ډېره غټه مرسته کولای سي. اوس تر ټولو وړاندې چې دی تاریخ او فلسفه، تقریبا نفسیات هم، دا ولې ما انتخاب کړل؟ دا ځکه چې د دغې له لارې زموږ تصورات چې دي تغیر موندلی سي. فلسفه یو ډېر رښتونی علم دی. تاریخ پر ساینسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د پاچاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو ښه کړنو ته، تاریخ ډېر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی د ولسونو تاریخ دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتل چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ته وایي له دې څخه آګاه سي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درسي نظامي کې فلسفه ډېره کم ورته ویل کېږي، یا به دا ووایي چې هېڅ نه ورته ویل کېږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډېر برسېرن انداز ورته ویل کېږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کېږي، هغه ډېره پخوانۍ ده، 2500 کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا دی هېڅ اضافتوب یا زیاتوب نه دی کړی. نو زما په فکر دا علم چې دی، دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی، هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو دپاره ډېر مهم دی. که لومړی ټولګی نه وي، دویم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په په خپل پانتونونو کې په پانځي کې په دې کې چې اروپا جنو
څنګه چې ما په پایل کې ول چې موږ د ژباړو لپاره مستقلی ادارې نه لرو نو د ذوق لمخې داسې ډېر کتابونه از ما تر نظر تیر سوي دي چې یو کتاب دوه یا درې کسانو ژباړلې فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درې او څلورو کسانو ژباړلې دي راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیمه څکزي او نومیالی لیکوال صفی عالم دغو کسانو ژباړلې څه فکر کوي چې یو کتاب د بیلابیلو کسانو لخوا ژباړل آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي که یا فکر کوي چې پروا نه کوي بیلابیل کسان دې وژباړې څوک د چا ژباړه خوښوي
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کس یا درې کس وژباړي هم بده خبر نه ده بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیر کار کړی دی د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دری وي دا راز نور خلک ژباړې دې وکړي خو ښه خبره ده بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي زما څخه سوي دي د چا چې د ژباړه ښه ده دا راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته سي
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولی چې آیا یو اثر کې لیکوال ژباړي داسې کېدلی شي چې په یو اثر کې فرضاً د دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي هغه راوژباړي انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې د بل محیط د بل هیواد نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس بولي دغه رقم یو شی لیکلی وي نو کله چې زموږ ژباړونکي ورسره مخ کېږي نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ سي چې کدی هغه شی کټ مټ وژباړي د خپل محیط لپاره نقصان لري نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکو لپاره چې د څه فیصله کوي
د اساس د ژباړلو کتابونو په اړه معلومات راکړي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي اوس مې ژباړي تر لاس لاندې دي کنه
زما خو د ژباړو تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتابو تاریخ پرون او نن چې هغه د بد مرغ له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې شو نو اوس چاپ ته چمتو دی بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه پخوانی تهذیبونو کیسه د علي عباس جلالپوري نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور شو دغه راز فلسفي ورشي چې د خپل سفر رساله ده هغه هم چاپ شول د پښتو ادبي غورځنګ له لوري تاریخ او د تاریخ پرانا کې چې هم د مبارک علي اثر دی هغه هم د صحاف نشراتي موسسې لخوا چاپ شو بیا وروسته یو زره یو شپه چې الف لیلا ورته په عربي کې په فارسي کې هزار یو شپه ورته وای هغه په خلص شکل یعنی په یو ټکی ما وژباړه نو هغه لانه دي چاپ شوی خو بیا هم چاپ ته چمتو دی دغه راست تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لسکلن وم ما د پښتو سره علاقه پیدا شوه نو ما د ماشومان لپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل نو هغه خو هغه وخت چاپ شوی دی اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوری کتاب دی هغه هم تر لاس لاندې دی اوس او د فلسفې لاندې تاریخ چې زما تالیف دی هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی دغه راز د شذو تاریخ دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی یو لنډکی کتاب دی دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی
په دغه کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ یو زر او یو شپه دغه کتاب خو نومیالی څېړونکي معصوم هوته کوم پښتو تراج باړلې دی هغه خو په څو ټکو کې دی دغه تاسو ول چې دا خلاصه د لنډیز دی
او دا لنډیز دی زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دا ور دی خلک چې دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي هغه خلک نه لولي نو ما زره ولاړ سم بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټکو کتاب هغه کړ چمتو کړ چې ما ول دا چې مختصر وي بیا خلک لولي
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په فیسبوک کې به ملل د هر موضوع لپاره پر هر شی باندې پاڼه ستا خو چې زما تر نظر نه دي تیر سوي هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده آیا شنه وو چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه شوی چې ځوانان ژباړې ته هڅول شوی وای
بالکل تر ټولو د مخه داسې کوشش وسی چې د ژباړونکو چیرته چیرته ناشته چې خواره دي چې دې سره راټول شي یو نتورک جوړ کړي یو د بل د کار خبر کو بیا نو په فیسبوک کې د دې لپاره ګروپونه جوړېدل سي د دې چې یو د بل د کار خبر سول بیا هغه تکراری د ژباړو مسله چې هغه بم لمن زولاړ سي دې ته باید چې دې چمتووالی وښودل سي
په پای کې به دا پښتنه وکم چې ځینې خلک ژباړو ته ډېر ټیټ نظر ګوري ما خپل هم د ژباړو تجربه کړې چې ژباړې مې کړې دي ته ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلې دي چې ژباړه چندانې کار نه دی ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده
زما په فکر خوشباړه تر تخلیق ګرانه ده ولې چې ته د بل سړي فکر راولې خپل ټولنې ته نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل دا ډېر مشکل کار دی په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغه سلیکل سي مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی وروش باړو انګریزي خو غنی ژبه ده، په انګریزي کې هر څه شته، نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي. مګر زموږ ژبه چې هیڅ نه لري لمنه تشه ده، نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو هغه به داسې وي لکه نوی شی، ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس قدرته وایم چې په دې تېره نیمه پیړۍ کې به کار ورته سوی، تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه موجود وو. نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده، بلکې د پښتو دپاره ډېره ضروري ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمره شیدی راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میګیانو نقل ورسره دی. راځي دا نقل به واورو. د دې لملګرتوب او مهربانۍ په خبر شو.
موږ سره بیل نه یو. د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمونه په خوا په چین کې یو شتمن سړی اوسېده چې د سترګو له درده خورا په تکلیف و. د بشپې ویهي او پسګرویو تیرولې، او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه وه، بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و. سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو. د بل ځان سره په ژړغوني غږ ویل، د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل. له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچند خبره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډیر لوی انعام به وګټي. د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده، نقل نبات او نور خواږه به یې خرڅول. دی چې د ډیر مهربان زړه څښتن و، د ګډې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې، او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و. بوډا چې د سوداګر د سترګو له درده خبر شو، په ماشومتوب کې له موره اورېدلې خبره وریاده شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی. بوډا خپله سودا راټوله کړه، څادر یې وڅنډه، کور ته لاړ او مېرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي، ګوندې دغه بوټی ومومي. مېرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناشنا دوا پسې ځنګل ته ځي. ده ورته وویل، اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لري، او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم. په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانستلې، بوډا لومړنی کس و چې ووت. بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و. دا چې کله کوچنی و، په خیال کې به یې ځنګل شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهی باله. بوډا تر ځنګله پورې په یوه ساعت بې دمې مزل وکړ. هورې یې چې لاندې وکتل، لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي. ورته ځیر شو، پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتې. د مهربان زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوابده شوه. له ځان سره یې وویل، موږ سره بیل نه یو. دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو. تیګه یې راویستله، بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بیرته ویالې ته توی شي. بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ، په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو. د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خوا ته کتل او هر شي ته ځیریده. له اوږده لټونه وروسته خوبولی شو. دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و، خوب پر باندې غلبه وکړه، ویده شو. په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید. بیا یې یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې اغوستي د ده خوا ته ور روان دي. عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي. عسکرو ویریدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تنده یې په ځمکه کیښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت ویریدلی و، سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل، د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندي ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله. موږ سره بیل نه یو. هر چیرته که له مشکل سره مخ شي، ته صرف غږ وکړه، نور نو بې غمه اوسه. زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو. بوډا غاړې صافې کړې، ویویل، زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی. ملکې سر وخوځوه، افسوس یې وکوه او ویویل، ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اوریدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې، خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو، راکیناست او پام شول چی یو زل بیا د هغه میګتون په خوا کې دی. پدړه کې ورته رښوا ګوندی صادقانه رویا بوه چې د میګتون په خوا کې د میګیانو ملکه په خوب بلیده. بډا خپل میرمنې ته ویلې و چې تر دوو ورځو ډیر وخت بن تیروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه نور فکر ونه کړ. راپاڅید او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تیرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګل څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخنی زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا نهیلی شوی و، په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې یې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونو کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټېدلی و. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود. وی ویل، موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل. د معبد په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړې چې وی خوري. ده وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اورته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و، سمدستي خوب یووړ. خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي، وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګري، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې له ریښو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړې چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلې وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي، همدا دي. د ځنځې د بنی ادم غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریګ واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، دا امید نشته چې دا نبه په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅه وه. خو ناڅاپه د میګیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میګیو میګیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو پر اب کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میګیره پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ، میګویو ته یې وویل: زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میګي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا پر اېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میګیو ته یې وویل: له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میګي د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړو. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل: ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ: که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل: زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څښلو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب له کابو 15 کلونو راهیسې ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال یې خپور شوی او د نوي سریال یې لس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او ولس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و. له نوموړي سره مې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم. تراب صاحب، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډرامې ولیکل شوې، هر چا ولیکلې. تاسو چې تقریبا له شاوخوا 15 کلونو را په دې خوا ډرامې لیکئ، طبعا دا ډرامې به مو اورېدلې وي، هغه کوم معیارونه، کوم اصول چې د ډرامو دي، دغه په دغو اصولو برابرې وي نه وي؟
دا صحیح خبره ده چې په تیرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی، دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دې دي چې امکانات مو خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا چې د سریالونو جوړول چې ډیر زیات لګښت غواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تشت یې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تش احساس نه کړله، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په آخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي، نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته وایسته چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلي دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بیا زما له ډرامونو په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 ځله نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیون ډرامې او هنري فلمونه لیکلي، همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته، اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیونی سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم. لس برخې مې لیکلي دي، کیدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو وویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سیریالونه مو لیکلي دي او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ.
خوښوي.
زما ډرامه چې خلکو کې دا خبره مشهوري شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي، هغه د پریوتې څېرې په نامه یوه ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو چټکی هلک پکې کار کړی او دا ډېره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا زنځیرونه. د پړانګ په ځای مې یو فیستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حیثه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهیږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګرانه خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیلو کړو نو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او د کلایمکس او دا شیان ټول لکه څنګه چې په هغه نورو کې شته دي، په دغه ډرامه او سیریالونو کې هم شته دي. منتها داسې ده چې دلته ډرامه چې ده د ډرامې لیکل چې دي دا په صحنو باندې بدلیږي، او ځینې وختونه داسې کیږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کیږي، ځکه هلته اړتیا وي. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته خی خلکو ته بیا خی چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي، زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو، او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال هم ده؟
نه نه، فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې ورته.
رادیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کې وخت تېر شلو، خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو که دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي، ساویم په کې څوک دومره دغه کولی نه شي. مګر په تلویزیوني ډرامه کې ته هیڅ تېروتنه کولی نه شي، ځکه هلته خلک درته ناست دي. یوه خبره به بله وکړم چې د فلم او ډرامې ترمنځ څه دغه ده. د ډرامه چې ده د دې حرکتونه چې دي، د دې کیسه چې ده، بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه. یعنې سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده، په ژوند کې چې کوم دغه پیښېږي نو په ډرامه کې هم دا پیښېږي، خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي، بیا هم د خلکو باور پرې راځي. بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي، او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي، لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې دي. بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تیریږي، د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیزي، په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته خودل کېږي. مګر ډرامه چې ده هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده. د دې د کیسه هم همدغه نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روان دی.
تراب صاحب، په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي، او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي. په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې، دا نقد شو، خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو. متاسفانه دغه برخې ته هېڅ توجه هم ونه شوه. د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي، وی نه سوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي. څه کول په کار دي تاسو په خیال؟ څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو؟
نو لومړی خو زه دا وایم چې هغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام، ځکه سیریال او ډرامه چې ده د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلي، او دا نورې خپرونې چې دي دا خاخونه دي، دا واړه واړه. یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي. دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي، دا چې دي بزنسمنان دي، دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي. خدا خبره صحیح نه ده، صحیح په دې نه ده که چیرته وې نو دوی به د پردو په ځای خپل سیریالونه لرلې. خو دا ولې خپل سیریالونه نه لري؟ د دې علت دا دی چې دوی په ارزانه باید پردي سیریالونه رانیسي، د دې په وسیله باندې ډېرې پیسې د اعلاناتو د لارې نه دوی ځان ته راغونډوي، په خپلو باندې پیسې لګېږي، کړه غواړي، تکلیف غواړي.
نو تراب صاحب، څه باید وسي؟
په کار خدا ده چې دغه زه خو دغسې خبر شوم چې دغه ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویلي چې تاسې باید نور خپل سیریلونه جوړ کړي. دا ډېره د قدر وړ خبره ده، اگر چې دا مسؤلیت دغه چا و چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سیریل د هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیا یم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سیریل نوم دی، په هغې لګیا یم. د دې نه وروسته یو بل لیکم، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه را روان کال کې درې څلور سیریلونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟ او
خبره دا ده چې دلته خو لیکلی یو ستونزه او جوړول یې د هغې نه څو چنده ګران کار. ګران په دې دی چې دلته مو مسئلین نه پیدا کیږي، بس موږ ګرځېدلې خواري مو کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې دغه کړي، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلې، په سوات کې، ځکه دلته ښځې نه پیدا کیږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجه پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینو مونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو هغه په پېښورې اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې پنځه ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي. همدارنګه دوه ټولګې مې چې پنځلس تلویزیوني ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی چېرته چې اروا پونه وي، څلور سوه مخه کتاب دی. همدارنګه د دري نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما پنځلس آثار مې لیکلي دي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب چې هم ډرامې راته ولیکي هم سناریوګانې.
مننه خدای دې خیر درکړي. بس دا خبره موږ هر کارای نو
قدر من اوریدونکو، اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل.
و نو یو سړی و چې قسیم نومیده. هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه.
مرنی وخلی
خلک به د هغه د کور دروازې باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري. په خواشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
مرنی
لمخې مې لرې شه
ګرانه ملګریا، لږې پیسې خو راکه.
زه ستا ملګری نه یم، زه له دې ځایه.
خو هر ورځ باور څخه تیریده او په هغوی به خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجارا
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې کنه؟
نه ښاغلیه، زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه شو.
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو، ته دا د بوی په اړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لرې واچوه.
خو ښاغلیا، دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پښو کې ووینم. همدا اوس یې لرې واچوه.
نظیم ډېر کلونه په ډېرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. چې یو ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ته ابو قسیم یې؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مال یې تاسو ته درکړل شي ښاغلیه.
رښتیا؟ مال یې څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولی و.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قسیم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ. هغه لری واچول هغه بوټان د خپل دیوال څخه لری وغورځول بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تیرېده
مرسته یا څوک دې مرسته وکړي یو ډاکټر وغواړئ هغه ټپي شوی
بله ورځ قسیم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قسیمه زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې
1500 د طلا سکې دا خو ټوکې دي قاضي صاحب
ته رښتیا وایې نو زر سکې باید ورکې
قسیم په غوسه کې محکمې څخه ووت
احمق قاضي ځان ته څه فکر کوي زر د طلا سکې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی
ابو قسیمه
قسیم مخ واړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولی دی
دا بوټان دې هم در سره ویسا
زه دا زورونکي بوټان هیڅ نه غواړم دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي خپله وساته
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم دا ستاسو دی
قسیم نور څه نشو کولی مجبور بوټان یې اخیستی وای هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ
لعنتی بوټان
قسیم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده ځینې کب نیونکي په قسیم د هغه د کار شاهدي ورکړه
دا د هغه کار ګډه غرق کړه دا هغه ګناه و دا هغه هغه داسې وکړل
یو ځل بیا قسیم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قسیمه امر کوم تر 150,000 د تلاسی کې ورکې ځکه چې بیړۍ د خرابه کړې او هغوی ته د ډیر زیان سوالای او رښتیا قسیمه
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې
قسیم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګل ته ویسي او خښ کړي بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوري کینده
هم دومره ژور بځای پیسې پکې واچوه
هغوی په سوري کې د غلا شوو پیسو دوه غړبۍ کونه واچول او بیا یې سوري بیرته وپوښل
هو د هیچا فکر به هم را نه شي چې دلته به پیسې وي
راځه چې لاړ شو نور غلا هم وکړو
کله چې قسیم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځای تللی وو
اوس به درته وخایم لعنتی بوټانو نور نشي کولای ما وزوروي همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅ کله څوک نشي پیدا کولای
ته دلته څه کوې
کله چې غله بیرته وګرځېدل قسیم هماغه ځای کې د چیرته چې غلو پیسې خاخه کړي وي
زموږ د کندل شوي ځای څخه لرې شه
دا زما کنده ده
او داسې ده اوس به درته ښکاره کړم وینېسا
غلو خپلې تورې راوویستې او قسیم پسې شول
مه یې پرېږده هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چیرته دي
قسیم دې ته نه کتل چې چیرې ځي هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک وولوید
د خدای شکر دی چې خلاص شوم
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوید کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو
آه. 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 آه.
هغه آرامه وکړه چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نه شي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه، غواړه وې څه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت.
نه
مخکې له دې چې د اور لمبې بړې کړې، د کور چت پرې راوغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو سطل سره ولوېد. هرې خواته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لار د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت، ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغو بوټانو ډېر بدبوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړول او ډیر آرامه وو. او تر ټولو مهمه، هغو بوټانو تاله مند کړی وو. هغو بوټانو بیمه لرله او په هغې بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هر ورځ به ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو پخیر.
سهار دې پخیر.
نه لږ اوبه ډېر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو پوه شوی، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنا نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
اکلس دی سی کلینیکونه دی پینزا کلینیکونه سی
پسی که که هم مور بیدیم به شکا مصبت تغییرات را
بیدیم کلی پاکستان تا فاس پاکلا تازو کنی دیسی دام کنی ندی مکاری.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
Thank you.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو خپا تو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا زبالی ونے شما زبا شم تبا زبالی ونے شما زبا شم تبا تکاشوی جدا لما تکاشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما